نن پنځشنبه ده د لړم یا قرب میاشتې 22 د نومبر میاشتې 12 السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د خبرونو پیل د نور ورځو په څیر په لومړي نیم ساعته خبری مجله کیږي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. د ننګرهار والي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل سوي حد زیات ایرانیم غني کړي دي. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډېر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سې شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د اداري فساد پر ضد مبارزه شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیف کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې له افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل سوی ده یوه اونۍ وروسته په جنیف کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 لدې کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبلې ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو 4 ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې 9 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د والي ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه سوی او 115 ماینونه شنډ کړای سوي دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو کور لګیدلې چې په نتیجه کې 4 ښځې وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولې چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی و. دغه ادارې په خپل 4 میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر 2 پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 زره کیلوګرامو ته رسېدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سویو یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2 زره کیلوګرامه شول سوی و. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له 6 قدرتونو سره لاسلیک کړې وه، ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکی اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال کالج درې رای لري او په دې حالت کې د ټرمپ بریالی کېدو سره په الکترال کالج کې د هغه رای 211 ته ورسېدې، خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الکترال کالج لپاره تر 209 زیاتې رای خپلې کړي چې په نتیجه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل سوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکترال کالج 210 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزان د اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میډیکل کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میډیکل کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي او دې مسئلې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یوه ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استازیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 8.
دیوی نادر د هوا له حال خبر کړو. په افغانستان کې د سهار 9 او 8 دقیقې کېدونکو د تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. دا راپور هم خپرو چې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره مهال د تاوتریخوالي زیاتوالی نهیلی کوونکی وباله. په بهرنیو موضوعاتو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د اوربان موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل. په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. د ژوند رنګونه هم خپرو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشي کړل، د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربان ده نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربان نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسېدلي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسي، ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي، ځکه کېدای سي دا یوه لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسي. افغان چارواکي هم وایي چې اوربان د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته داسې وویل.
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتکه کړي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربان د شهیدانو وسیدي، ولې له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالی ته زور ورکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالي سمدستي درېدل او د ایمی او سرتاسری اوربند کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې سوي دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراري توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دې اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره چې پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ایز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ایز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي وایي چې د سولې د خبرو په نتیجه کې باید په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. بیلابیلو چارواکو او سازمانونو له وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو دغه غوښتنه نه ده منلې. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره هم مهاله د تاوتریخوالي زیاتوالی مایوسوونکی وباله. رابرټ مارجینی په دغه څلور ورځني سفر کې وویل چې د جګړې ایزو قوانینو نه مراعات له کبله ملکي تلفات زیات شوي. رحمت الله افغان تفصیل لري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس رابرټ مارډینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نامنو سیمو، کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلی مارډینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي چې له امله یې هر ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا ناهیلی کوونکی دی چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهاله ملکی تلفات زیاتیږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خشي د هغه څه دي چې افغانان یې پته مدي.
ښاغلی مارډینی دغه شان ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ وو.
کچیرې نشئ کولی سوله راولی او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ور زده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څوک په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغیز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلی مارډینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت وین طارق آرین د سره صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس سرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفاتو ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنگیالي په ملکیانو حمله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیانو او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اسدالله الدین راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي ورسپانې ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وژل کېدل مهم ښکاره شوی چې په خټه پاکستانی وو. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فراه ولایت کې وژل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وژنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوی. د فراه والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستانی وو د هند د نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فراه ولایت بهر هم ورانکاره فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورسپانه د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې د غغړی له طالبانو سره د وسلو پر روزنه موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2013 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملیټری ټایمز ورسپانه چې له امریکا خبريږي په خپل تازه غاڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري؟ د لیکنې په پایل کې راغلي کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دفاع خوانی وزیر مارک اسپر لدان د لری کړ نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورسپانه کریس میلر د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې یې د ځنګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځنګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو زما په عقیده دا به ډیر غیر مسؤلانه وي چې خپل اولادونه دغه سي په دې جګړه کې ښکیل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوګډېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالې لبل خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نه هلی زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنۍ مختزي.
د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د کورونا وبا له کبله په مالی برخه کې د کسر د پای تر رسیدو او اوایدو ډیرولو لپاره ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له کورونا وروسته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل څلورم یادښت کې کړې ده. امید زهیرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د کورونا وایرس د بحران په ځواب کې مالی غوراوی تر عنوان لاندې په خپل څلورم یادښت کې لیکلي، کورونا وایرس افغانستان په اقتصادي برخه کې له زوړ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي رامیس الکبرو وایي کورونا وایرس 2000 کال ستونزمن کړی او په خلکو او ټولنې ډیر بد اغیز کړی.
موږ په خپل راپور کې وموندل چې لږ تر لږه 300 میلیونه ډالرو ته د دې واټن د راکمېدو او ژر تر ژره خپل هدف ته د رسیدو په برخه کې اړتیا لرو. 250 میلیونه ډالر د خوراکي خوندیتوب لپاره اړین دي او له ټولو ډیر مهم 15.2 میلیونه ډالر د ټولنې د ساتنې لپاره پکار دي.
د دې ادارې په راپور کې ټینګار شوی دی چې په اقتصادي برخه کې د بنسټیز سیاست د نشټوالي له امله به دا حالات تر 2023 کال پورې د افغانستان په ناخالصو عوایدو کې 15.2% اغیز ولري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استازي عبدالله الدرداري وایي په راتلونکو 5 نورو کلونو کې افغانستان لږ تر لږه 13% مرستو ته اړتیا لري څو د کورونا وبا له کبله رامنځته شویو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وشي. د ده په خبره له افغانستان سره ټول مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې برخه کې ګام پورته کړي څو افغانستان له دې ستونزې ووځي.
افغانستان له مالی مرسته کوونکو ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې د دې هیواد لپاره پالیسي جوړوي یوې ښې همغږۍ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د دولت په همکارۍ د افغانستان د خلکو او نورو شریکانو سره دې برخه کې ژمنه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مرسیال محمد نبی سروش وایي حکومت د ملي دسترخوان په څیر پروګرامونو په پایلولو سره هڅه کوي چې د کورونا وبا له کبله رامنځته شوې ستونزې حل او همدا ډول د ملي عوایدو کچه پورته یوسي. د ملګرو ملتونو په څلورم یادښت کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې د کورونا او بال کبله په مالی برخه کې د کسر د پای ته رسېدو او عوایدو ډېرېدو لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. دا یادښت زیاتوي د افغانستان پس اقتصادي پرمختګ د کورونا او با دویمه څپه او د جګړې دوام ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د مالي کسر د کمیدو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کورونا او با له کبله د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تازه د دې ویروس د مثبتو پیښو په ثبت کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې یوازې تیرو څلیرویستو ساعتونو کې 146 تنه په دې ویروس اخته شوي چې څلور تنه یې مړه شوي دي. د دې شمیرو په سب سره په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته شویو کسانو ټول شمیر 2,6,609 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د سهار 8:21 کېدونکې دي. په دې خبري مجلې کې دا راپور هم خبرو. وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل، خو د دې موافقې هرکلی په آذربایجان کې سوی دی. د ژوند رنګونه هم خبرو. خو تر هغه مخکې اورئ چې کابل ښاروالي د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړ پوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداری ورکړ. د کابل شروالی ویان دی ازادي رادیو ته ویل ک دغه تصدوی په یو میاشت کې فلټرونه نصب نکړ او بی کیفیت اسون تو کوته ادامه ورکړه قانوني چلند ورسره کیږي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
کابل خروالی وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل خروالی ویان دی سمیره رسا د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې 1500 لوړ پوړیزې ودانۍ چیک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکي وسایل درلودل او نورو ته خبرداري ورکړي.
معیارونه چې موږ غوي ته ویلي دي، فلټرونه چې موږ غوي ته ویلي دي چې نصب کړي، چې غوي تر اوسه نصب کړي نیوي او همدارنګه د لیندې تل 15 ورځ چې غوي نصب نکړي بیا موږ غوي د عدلي او قضایي نه حدونو هغه ته راجې کوو.
د اقدام داسې محل کېږي چې لمنې ونیمه میاشتې را او ژمی را نږدې دی. ډیری کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخارۍ ږدي. د ژمي په سړو کې د لرګیو لوړې بیې، د برېښنا نشتوالی، د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټیټ بیو سونتوکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هوار شي.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکاتو کړی ده؟ واقعا فابریکات کوشش شوی، ډېر فابریکاتو کې فلټرونه د پخوا په پرتله نصب شوي دي او انشاءالله نورم فلټرونه نصبیږي. د فابریکات خو طبعا فابریکه چې چیرته چلیږي یو دود حتما دروي، اما کوشش موږ زیات کړی دی تر څو فلټرونه د ځنې نصب شوي ځنې نصب کېدو کې په حالت کې دي. انشاءالله دا مشکل به خدای کول زر تر زره حل.
په کابل کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره کابل ښاروالۍ د اقدام داسې مهال کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه. روغتیا پالان وایي که د ککړې هوا مخنیوي ونسي، سالنډي د سږو تکلیف، ټوخی او د تورته نورې ناروغۍ د انسانانو ژوند په تدریجي ډول اخلي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو بهرنی مسله. وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوی موافقه هرکلی سوی دی. ملالی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامی وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګیدلی، خو مظاهره چیان پر دې سربیره د ایروان په مرکزی کتابتون څلور لاره کې راټول سول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه سي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یوه ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباغ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې و. که جګړې دوام کړی وای ستپاناکرت مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم درېم څلورم پنځم شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیري محاصره شوی وای.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرباغ سیمه کې 2016 ساعتي روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 16 ساعتو ځواکونو تر څنګ ښایي ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربان په موافقه کې دا سڅنه تر سترګو کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1994 کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل سول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بیرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان ووژل سول.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد د مبارزې شپږم کلنۍ کنفرانس په افغانستان کې